کړی مشه د مشال ریډیو د بلی یو ساته ایپ ډاونلوډ کړئ دا ټول خبرونه په صفاوونه توګه وې دې شي او دغه سیستم یعنی د شپګونه تر وو او د نفدا تاسو په ژوندې باندې اوریدې شي اوس تاسو رابولم د اسد د راشد خټک مرګه مشه د مشال ریډیو د یو بل یو هغه پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدې شي او دغه سي دوه ما خامنه خبرونه یان شپګونه تر وو او د نهونه تر لسو بجو پوری د تاسو په ژوندې باندې اوریدې شي اوس تاسو را بولم اسد دانش سره د راشد خټک مرکه چې د مشال ریډیو د یو بل یو پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدې شي او دغه سي دوه ما خامنه خبرونه یعنی د شپګونه تر وو او
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د پښتو په لیکوالانو کې به ډیر کم داسي وي چې د پېښور کې سخانای بازار سره لګ وړاندې په ډکینه البندای کې د دانش خبرندوی ټولنې په دفتر کې ناشته نوي کړي. دانش خبرندوی ټولنې زرګونه عنوانه کتابونه چاپ کړي او خاره کړي دي. نن مستاسو د پاره د دانش خبرندوی ټولنې مشر اسد دانش سره مرکه کړي ده. البته دا مرکه د هغوی د شخصي ژوند په اړه نه ده، بلکې د هغوی د کارونو په حق لده. بل خبره ده چې هغوی دا وخت په خارج کې دي، ځکه مو مرکه هم د ټلیفون د لارې کړي ده.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
سلامونه ستړي مشه دانش صاحب، څنګه یې؟ صحت مو څنګه دی؟ وخت سات مو څنګه تیریږي؟
ښاغلی خټک صاحب، تاسو او ستاسو د رادیو ټول کارکونکي او ستاسو اوریدونکي زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
څو کال کیږي چې تاسو کتابونه چاپوي؟
موږ د دانش کتابتون یا کتابخانه په نوم باندې 1988 کال خپل کار پیل کړی، خپل سفر پیل کړی، چې بیا وروسته په دانش خپرندوی ټولنه باندې 1991 کال کې بدل شو. دا نوم بدل شو، بیا هم د دانش خپرندوی ټولنې پروګرام لاندې خپل کار او فعالیت پیل کړی.
څومره کتابونه هم چاپ کړي تر اوسه پورې؟
دانش خپرندوی ټولنې تر اوسه پورې د 2099 شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي، چې په دې کې ډېر هغه کتابونه چې پخوا چاپ شوي وو په افغانستان کې، بیا د وخت سره ورک شول. موږ بیا هغه را پیدا کړ، یو نسخه پیدا کړ او هغه هم دوباره چاپ کړل. په دې کتابونو کې تاریخي کتابونه، ادبي کتابونه، سیاسي کتابونه او یو شمېر دینی کتابونه په فارسي او پښتو ژبه، البته په پښتو ډېر دي او په فارسي به یو څه کمی موږ چاپ کړي.
د دې خپل کتابونو د کار نه څومره راضي یې چې تاسو څومره ګټه اوره سوره د کام ته یا ځان
خپل کار د رضایت خبره کوي؟ نو زه ته نه ډېر راضي یم، ځکه چې زما دې کار سره شوق دی، ذوق مې دی او علاقه مې ده. همدا مې غوښتل چې اول ورځ مې کار پیلو، همدا پلان را سره و، دا پروګرام را سره و چې زه همداسې یو څوک شم، یعنې د اسد نه یو څوک جوړ شم چې اوس اسد دانش شوی یم. د دغه نه اضافه ما ته نه څه نه غوښتل. د مادیاتو په برخه کې مونږ تاسو پښتانه وایي چې څه قسمتي نو هغه را رسیږي. نو خدای پاک ډېر ښه روزي را کړې ده، ښه رزق را کړی دی، حلاله ډوډۍ مې ګټلې ده پکې، ورسره مې یو څه کسانو ته پکې خدمت هم کولی شو. نو زه د خپل کار نه راضي یم.
تاسو ټول عمر دانش ته د لیکوالانو او شاعرانو د خلکو سره تیر کو، ځکه چې د دوی کتابونه چاپوي او خوروي. دا ویل کېږي چې د باچا خان بابا نه پس چې د ټول نه زیات لیکوالان شاعران پیژني یا تعلق یې ورسره دوستانه ده، ملګرتیا ده ورسره، هغه اسد دانش ته. نو د دوی کوم دتونه مخ خوخیږي او کوم دتونه مخ نه خوخیږي؟
خټک زه تا پیژنم، تا غزه غره چې اس خارخ نه کوي. د لیکوالانو عادتونه خوخیږي او نه خوخیږي، دا خو یو داسې خبره ده چې دا هم د ټولنې غړي دي، هم دغه ټولنې خلک دي، دغه ټولنه کې ستر شوي دي لکه نورو خلکو غوندې، ځکه دا خو کوم برتر نژاد نه دی، نه کوم داسې یو څوک دي چې هغې د ټولنې سره ډېر توپیر ولري، ډېر بدل دي وي. نو دی کې هم ښه خلک هم شته، خراب خلک هم شته، خود غرض خلګم شته دي شریف خلګم شته دي مونږ سره بس چلی دلی یو د دې پر رقم هو یو شی ما ډیر زوري زین خلک داسې و چې زمون کتابتون به د خپل دی او سنگر په هیڅ استعمال او دلته بناستل مونږ سره داسې خبرې به کولې چې ډېر پریوتې او بیکار او مونږ به مجبور چې ډېر لپاره چې ملما دی نو مخامخ مرته نشو ویلې ځینې کارونه به حتی په مونږ تاوان شول چې دا زه پکې شریک یم یا ځینې مشران ما نه به خفه شول ما به هغې ته ویل چې ګورئ دا خو تاسې ښه پېژنئ دا خلک هم تاسې پېژنئ او دا کار هم تاسې پېژنئ زما کار نه دی دا او دا د نورو کار دی یا مثلا حتی نوم به مې ورته اخیسته چې دا د فلاني کار دی خو هغې به ویل چې نه دا ځای خو ستا دی ما به ویل یو بالکل ځای خو زما دی خو خبره دا ده چې اوس زه یو میلمه ته یا یو ملګري ته یا یو سړي ته څنګه وایم چې وروره دغه قیسې چې ته کوې دا اوزه بس زما د ځای نه زما د دې دفتر نه اوزه زما د کتابخانې نه اوزه نو دا خو زه نه شم کولی داسې یو ستونزې به وې ما یو قسم هغه څه ورته وایي چې سړی کله کله یو کار یې نه وي کړی خو نام بد شي نو کله کله د دې لیکوالانو د خرابو عادتونو ښکار شوی هم یم او دا ستونزې شته دي دا خبره خو چې تاسې وکړه نه پوهېږم چې په طنز کښې مې وکړه که څنګه خو دا ما هم یو وخت لیکلې وه یو وخت نه بلکې یو دوه ځلې مې په دې فیسبوک کښې لیکلې وه په سوشل میډیا کې چې د باچا خان نه پس د پښتو لیکوالان او شاعران چې ډېر خلک پېژني هغه زه یم داسې نه چې هغوی ما پېژني زه پېژنم تقریبا زه ورسره یعنې زه دی ډېر پېژنم د کوټې نه نیولې بیا تر سوات پورې تر دیر پورې تر بنیر پورې بیا په دې منځ کښې مثلا په بنو کې او په مروتو کې او په چېرته او چېرته په دې پښتونخوا کې همداسې افغانستان کښې د هرات نه نیولې تر مزار او قندهار او هلمند او زابل په دې ټولو ځایونو کښې زما ملګري دي لیکوالان دي حتی ما څو ځلې داسې یو دعوه کړې ده چې زه په د افغانستان په څلېرویشت پنځه ویشتو ولایتونو کښې کورونه لرم مورګانې لرم خورګانې لرم ما سره دې څوک لاړ شي داسې ولایاتو ته د افغانستان هلته دې وګوري چې مثلا زه داسې کورونه شته دي داسې ځایونه شته دي داسې دغه شته دي چې یو مور به راووځي ما به ښکل کړي کور ته به مې دننه بوځي او ما ته به وایي چې مېلمانه دې په حجره کښې کېنوه دا زما د ملګرتیا یو غوره ثبوت دی نو یعنې دا خبرې چې زه کوم دا په ریکارډ کوم داسې هوایي خبرې نه دي عملا مې هم ښودلي دي او بیا یم ښه یمه که ضرورت شي او څوک را سره دا دغه نه مني نو بس دا د خدای یو لطف دی یو رحم دی چې په ما یې کړی دی او دا هر څوک نه لري نو
ښه که د پوښتنه لږه بدله کړو داسې وکړو چې د کتاب لیکونکو خلکو کټګورایزیشن وکړه چې په څو کټګورۍ ویشلی شو
ما خو تاسو ته ستاسې د پوښتنې په ځواب کښې مخکې مې وویل شاعران هم د دغه ټولنې بچي دي او غړي دي او خلک دي نو دې کښې هماغه خبره ده چې خودغرضه خلک هم پکښې شته دي د پیسو خلک هم پکښې شته دي شریف خلک هم پکښې شته دي د ملګرتیا خلک هم پکښې شته دي ګوره داسې خلک هم پکښې شته دي چې د دې به نوم درته واخلم شاه سعود زمونږ ملګری دی زمونږ استاد شریک ملګری دی تقریبا اته کتابه یې دانش خپرندوی ټولنې کښې چاپ شوي دي هیله ده چې نږدې ورځو کښې یو بل کتاب هم چاپ شي نو هغه ته خلک راغلي وو چې ته دا خپل کتاب مونږ ته راکړ جرګه یې ورته جوړه کړې وه نو بیا ده ورته خندلي وو چې زما کتاب خو د اسد جان لالا چاپ کوي او بس دانش خپرندوی ټولنې ته ورشي هغه سره خبره وکړي که هغه نه چاپ او بیا تاسې چاپ کوي نو داسې پښتانه او داسې د انډیوالۍ خلک هم پکښې شته دي یعنې دا یو څو مثالونه وو سالک صاحب یادولی شو پکې مصطفی سالک داسې یو سړی وو تاسې خپله پکې یادولی شو نور ملګري زمونږ ستاسې ډېر دي نو دا نومونه که اخلم نو ستاسې مرکه به زه فکر نه کوم که د دومره ډېرو نومونو یعنې ډېرو نومونو شته دي چې ما سره یې ملګرتیا کړې ده انډیوالي یې کړې ده خو داسې خلک هم شته دي چې مونږ نه یې خپل کار پوره کړی دی بیا سلام هم نه دی اچولی تللي دي نو دا عادتونه شته دي په ځینې خلکو کې ما تاسې ته وویل چې ځینې داسې هم پکښې شته دي چې زما ځای د مثلا یو قسم بدنام که زما هغه دفتر زما کتابخانه کار به دی کوو بیا به مجبور نوم پکې زما خامخا راته ځکه چې زما ځای و ځای زما و که نه
داسې مشاهده شوې ده چې په افغانستان کې به چې زیاتره سیمینارونه او غونډې جوړېدې د لیکوالانو شاعرانو ادیبانو نو د پښتونخوا نه به د غونډې زیاتره ګډونوال تاسو بوتل نو تاسې د هغه سیمینارونو غونډو او جرګو ناراضي یې هغې نه خوشحاله یې چې هغوی څومره کار وکړو دې ګټه وکړه پښتو ژبې ته کلتور ته ادب ته ولس ته یا خلکو ته څه ګټه ورسېده که نه
خټک صاحب څومره چې د سیمینارونو په اړه خبره ده نو هغه نه پوهېږم زما په ذهن کې یو یو خاکه وا یو فکر و ما سره یو هیله و را سره چې هغه څومره صحیح و څومره غلط و په دې بیا هم نه پوهېږم. خو ما داسې ګڼله چې دا سیمینارونه غونډې لیکچرونه که دا مونږ ډېر جوړ کړو نو کېدای شي زمونږ همدغه کوالټي ده چې دا کار کولای شو. دې سره که یو قسم دغه شي روښانه شي او یو کس ته پیغام ورسیږي او اصلاح شي په دې ټولنه کې نو دا به ډېره ښایي. پرون ما یو لیکنه کړې وه چې یو ډاکټر صاحب زمونږ ملګری ډاکټر محسن حسن یو وخت کې کتاب یې په دغه کې چاپ شوی و په جرمني کې په جرمني ژبه باندې. نو مونږ ته یو کتاب راوړه چې دا یو کتاب ډالۍ کړه دانش خپرندوی ټولنې لغمان دپاره دانش فرهنګي مرکز لغمان دپاره. نو وایي چې دا په فرهنګي مرکز کې کېده کتابتون کې یو څوک خو به بیا په جرمني پوه شي کله یو محصل یا څوک به دا ولولي نو عامه کتابتون کې مال صحیح ده. نو ما ورته وویل چې په دې خو دا منګوال نه پوهېږو شاعرانو لیکوالانو دا خلک په دې ژبه او په داستا په مسلک نه پوهېږي ځکه ته ډاکټر یې او په رواني امراضو دې کتاب لیکلی. نو هیله ده چې ته خپله مونږ ته یو پریزنټیشن جوړ کړې او زه بل ته یو د دانش خپرندوی ټولنه کې یو شل دېرش پنځوس ملګري را وغواړم ته به دا پریزنټیشن مونږ ته وړاندې کړې بیا به مونږ په فیسبوکونو په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو کې هم نشر کړو. نو هغه را سره ومنله. بله ورځ راغی مازیګر مونږ هم پروګرام جوړ کړ ملګري راغله اویا اتیا سل کسان راټول شول او یو چای او بسکټ او دا هم جوړ کړو ډاکټر صاحب پریزنټیشن وړاندې کړ. نو سبا ما ته یو ملګري زنګ ووهه دا پروګرام ختم شو یو ملګری زنګ ووهه وایي چې دانش لالا ته پوهېږې پرون دې څومره ستر کار کړی او دا او دا ما ورته ویلې وسړی ما خو غټې غونډې جوړې کړې دي دا خو وړه غونډه وه داسې چلو چې ته داسې دغه کوې دا خبره کوي. نو هغه ما ته ویل چې نه غټه وړی څه کوي هغه فلانی چې وو هغه داسې یو مشکل درلوده چې دا دوه کاله ډېر غټ مشکل یې درلوده خپلې مېرمنې سره. نو هغه اوس د خپلې مېرمنې سره چې دې پریزنټیشن نه پستلی نو ورته ویلي دي چې راشه راځه بس زه معافي غواړم ګناه زما وه او دا خبرو پرې دومره تاثیر کړی و ځکه ډاکټر خبر نه و چې چا ته وایي ډاکټر مخاطب خو ټول. نو دې سړي باندې ډېر خاص سره نو ما ته ویل چې داسې و ما ویل بس دا دا زما هم دغه هیله ده که زما په ټول ژوند کې یو ښه کار کړی هغه هم دا دی چې یو د یو انسان کور جوړ شو نو دا ډېره غټه خبره ده. نو زه ډېر خوښ شوم. نو ما چې غونډې جوړولې ما به ویل چې یاره دغسې غونډې که مونږ جوړې کړو نو یو یو څوک به روښانه شي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو.
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه اچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریلی کتلی او لستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ایم ای
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه اچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
سندرا تاسو اوریدا. اوس بیا د اسد دانش خبري اورو. تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د اولادونو چې دی دا به دغه د کتابونو چاپولو او خورولو تاسو کاروبار مخ ته بوزي کنه تاسو نه پس
خټک سیب څومره چې زما د اولادونو خبره ده نو هغه سبقونه ویلې دي خپل رشته کې وار یو تقریبا اوس دوه پکې ماسترانه دي د خیر او یو بل په کالج کې دی چې نن سبا په میډیکل برخه کې دغه لري. هغه خو فکر نه کوم چې زما دا کار ځکه زما کار سره بدیا همیشه ستړي وو. موږ به چې په خبر کې وو نو کرایي کورونو کې به اوسېدلو نو موږ ګر چې د خدای فضل دا و چې ما په پېښور کې یو دوه درې کوره بدل کړي په دا دېرش څلور دېرش کالو کې دوه درې کورونه مې بدل کړي. ډېر هم نه دي بدل کړي خو هر وخت به ما سره کور کې د مېرمنې او د دې لانجه وه چې تا دا کور موږ ته نیولی او که کتابونو ته. دلته کور کې دېم کتابونه دي ګودام نو ما به کور کې هم همدغسې کتاب به مې چې خوښ شو را به مې وړه او بیا به مې هلته دغه کړی و. زمونږ یو کور و چې لاندې یو تاخانه یې درلوده درې څلور کوټې وې پنځه کوټې وې او حال غوندې درلوده هغه ټول د کتابونو نه ډکو. نو مېرمن به مې را سره لانجه وه چې دا دلته مګک راغلي دي او دا دي واغه دي نو ما دلته یو قسم نم وکي او دا وکي واغه وکي یو څه کتابونه پکې ډېر مهم کتابونه خراب هم شول پکې. د افغانستان چاپ کتابونه ما ټول کړي وو هغه نم وهلي وو. نو زامن خو مې دا کار نه کوي چې بیا د دې خپرندوی ټولنه کې ناستي وو مثلا کتاب خرڅ کړي وو دا سرخوږی زه فکر نه کوم که دې نه وشي. زما خو شوق چې ما کوو ما ترې نه خوند اخیسته. پاتې شوه د نورو خلکو خبره چې کتاب چاپوي او دا کار کوي. نو ما چې کله کتابخانه جوړه کړله پېښور کې په دیارلس سوه شپږ شپېتم کال کې یا نولس سوه څو راځي اووه اتیا اته اتیا نو هلته یو سړی و د کابل یو ډېر پخوانی کتاب فروش و د هغه نوم یې د حاجي بهادر خان نومېده. بهادر خان د حاجي زکریا خان پلار یا سپین ږیری او ډېر عمر سړی و د تقریبا نوي کالو سړی و. راغی ویل چې افغان مالیا وای تا دا کتابخانه ولې جوړه کړې کوټې غوندې کتابخانه وه. نو شروع شروع مالې والا نو بس شوق مې و. نو ما ته ویل چې کتابخانه چې څوک جوړوي هغې ته درې شیان په کار وي صبر د ایوب علیہ السلام او عمر د نوح علیہ السلام او پیسې د عثمان غنی. نو تا سره دې درېو کې کم یو دي. نو زه حیران شوم ما ویل چې درېو کې خو یو هم نشته دي. نه صبر لرم او نه دغه لرم دومره پیسې لرم او نه عمر. فکر کوم چې د افغانانو عمر خو همدغه څلوېښتو پنځوسو شاوخوا کې نو دی نه. نو ما ته ویل چې دا خو ډېر ستړی کار دی تا به ستړی کړي دا داسې عادي کار نه دی کتابخانه جوړول ډېر حوصله غواړي. ما راځه توکل په خدای. نو بیا به چې چا کتابخانه جوړوله تر د اخره پورې ما به هم دا خبرې ورته کولې چې انډیواله کتابخانه جوړول داسې اسانه کار نه دی ځکه چې دې قوم کې چې کتاب جالبه دا ده یو وخت کې فیسبوک کې ما ته خلکو ولیکل چې ته د پښتنو په سر پیسه داره شوې او ته داسې شوې او ته هغه. نو ما به ورته خندل چې خندا به راغله چې هلک اول خو تاسې کتاب نه اخلئ او که کتاب اخلئ نو بیا یې په څومره دغه اخلئ. مونږ داسې کتابونه چاپ کړي دي چې په شل کاله مخکې هم چاپ کړي پنځه سوه ټوکه یا زر ټوکه چې هغه اوس هم مونږ سره ګودامونو کې پراته دي ښه ډېر ډېر. او یوه جمله چې زه ډېر ډېر خفه کړی یم هغه به هم درته ووایم چې د همدې ستا د پوښتنې په رابطه په دا فیسبوک کې مونږ هم لیکل کوو خلک هم کوي دې هم چټیات لیکي مونږ هم لیکو. بس نو یو سوشل میډیا ده خپل یو هغه لري یو رخ لري. زه په هېڅ شي نه یم خفه شوی که څوک کنځلې وکړي یا څه. یوه جمله باندې د یو چا خفه شوی یم چې د ما یې هغه سکرین شاټ اوس هم ساتلی دی د غزنی و څه شی اندر نومېده هغه راته زما عکس لاندې لیکلي وو چې بې خریداره دکاندار که څنګه داسې. زه ډېر خفه شوم په دې جملې. ما ورته لاندې ولیکل ما ویل چې ستا غوندې خلک دلته یي البته هغه ته خو مې لږ سخته لیکلې وه خو په هر حال ما ویل چې ستا غوندې شیان دلته یي نو زه به خود بې خریداره یم. نو زمونږ ټولنه واقعیا چې کتاب سره او د کتاب په اخیستلو په دې روږدي نه دي. مونږ ډېره هڅه کړې ده چې عامه کتابتونونه جوړ پندے رابطہ بدرت بیا خپل خپل خبر حکم په صفت کې رانه ولې نو خبره دراغله ما 15 پیته شپک شپته عامه کتابتونونه جوړ کړ افغانستان کې واتیا سل کتاب عامه کتابتونونو سره ممرسته وکړي د کتابونو کتابونه مې ورکړل زما هیله دا ده چې یو چاته کتاب ورسیږي کتاب ولولي ځکه چې ما چې څومره بیرون نړۍ لیدلې ده نو هغې د کتاب سره تاسې لاړ شئ ایران ته یو کتاب چې چاپ شي نو قطارونه ورته ولاړي زه په 1989 کال کې ایران ته تللی وم هلته یو کتاب چاپ شوی و تازه د ده مرد رشید په نوم باندې دا مرد رشید یولس ټوکه کتاب و تاسې باور په خدای وکړئ چې یعنی دس قطار ورته ولاړو لکه دغه زمونږ ستاسې خلک چې د خیراتونو ته هغه ته درېږي دس یو قطار ولاړو او ته باور وکړه چې زه یو میاشت په تهران کې پاتې شوم چې بیرته د 15-20 ورځې تېره شوې بیا هم دسې قطار ولاړو دا کتابونه یې لاس کې و بیرته نو ما پوښتنه وکړم ول دا څه خبره ده وایي چې دی خو همدغه کتاب لولي ډېر په دغه یې لولي بیا نورې کتابخانې دي چې هغې بیا د دې دا کتاب په 1500 یا 1000 یا 200 ارزانه اخلي بیرته بیا هغې په نورو خلکو خرڅوي نو بیا ما هم په هغې کې 2-3 سیټه 4 سیټه واخیستل خپلو کتابونو سره مې ملګري کړل پېښور ته مې راوړل بیا مې هلته ملګرو ته ورکړل چې دغه کتاب باندې داسې راشي نو زموږ خلک خو هغسې دغه نه لري یعنی د کتاب لوستلو د کتاب اخیستلو هغسې قوه خرید ورته چې تاسې وایي هغه هم نه لري او هغه ذوق هم نه لري.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو.
محبت اول آسان پن نظر آغے پاخر کی میں نصیب خون آغے محبت اول آسان پن نظر محبت اول آسان پن نظر آغے پاخر کی میں نصیب خون آغے محبت اول آسان پن نظر محبت اول آسان پن نظر آغے پاخر کی میں نصیب خون آغے محبت اول آسان پن نظر نصیب خون آغے محبت اول آسان پن نظر آغے پاخر کی میں نصیب خون محبت اول آسان پن نظر آغے
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلٹھن پجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
د خپل خوخي لیکوالانو نمونه کرا ته واخلی چې تاسو د خوخي لیکوالان څوک څوک دي؟
خټک صاحب د خوخي لیکوالان خو نو لیکوال خو نوره برخه کې بل بل لیکوال دی، او د خوخي خو زما د ټول ملګری دی. چا نه پښتنه وکړه یو ورځ هارون بادشاہ، او غالبا چې د چا سندرې دی خوخيږي که د چا شعرونه دی خوخيږي، د کوم شاعر شعر دی خوخيږي. نو بادشاہ جی ډېر ښه جواب ورکړ، هغه ویل چې زه اوس کوم چې فلاني شعر مې خوخيږي، نو بل به خفه شي. نو دینه دا دا چې وایم چې ټولو شعرونه مې خوښېږي. نو زما خو د ګڼو لیکوالانو لیک مې خوښېږي. بیا په هره برخه کې بیل بیل دغه دي. نو مثلا شعر د چا ښه دی، لنډه کیسه د چا ښه ده، ورسره ریسرچ د چا ښه دی. د خپلو ملګرو نمونه به پکې یاد کړو چې زما ګڼ ملګري دي، دغه ټول زما خوښ دي، او د دې لیک مې خوښ دی، د دې ملګرتیا مې خوښه ده. نو نمونه نه به تیر شو.
دانش ته ما د ډیرو کتاب لیکونکو نه مصنفینو نه لیکوالانو نه اوریدلی دي چې د دوی کتابونه خرڅیږي، خو پبلشران چې دي کتاب چاپونکي چې کم دي هغه دوی ته پکې ګټه نه ورکوي. او کله پښتنه ترې وکړي دغه ورته وایي چې ټول کتابونه په ګودام کې پراته دي، خرڅ شوي نه دي، خو دوی خپله ګټه کوي پکې، ځکه چې دوی پکې خپل کور چلوي، خپل کاروبار وي. نو تاسو څومره ګټه کړې ده په کتابونو کې؟ البته که مادي او مانوي دواړه ګټه یادې کړو.
مانوي ګټه مې مادی گاٹی ڈیرا کڑے دا زے وقت یو کے تتلے ام نال تے او انگریز سرم خامخ شلو نو اغه سرم خبر کولے نو زما ملگری ور تویل چ دا پبلشر دے اغه ویل او وے چ 2600 کتابونه چاپ کڑی، دمرا عنوان نے چاپ کڑی. اغه سرے بی خی ایران شو، بلکہ دروغ ور تخکارا شو، زکہ بہرانیان چ کم پبلشران دی اغه خود تول درے ٹیٹل یا سلور ٹیٹل یا دو ٹیٹل چاپ کڑی، خو اغه بیا یو یو کتاب مثلا 10 میلیون سے چاپی نو پاری کی جی پلس لس روپے مگٹی پنجے پنجے روپے مگٹی نو اڈیر پیسی کی نو اگر فکر کو چے دا 2599 کتاب نہ چے چاپ کڑی دی نو ذہن کے بہ یاد اگر ضرب کڑے یا ضرب تقسیم بہ کڑے چے نو سڑی بہ خستر گرا ہوا تلے نماز لکے ویل زخ پوی شما چے دا اس خبر نہ جے من 1500 ٹوکا چاپو او غم لس کالو کی نہ خرسی گی ز من ٹول یا گٹے پیسے پ گودامن ہو دکان پ کرایو مصرف نو دیکھو پدی نزاکت نہ پوی ز من کار چے دا یو مانوی کار دے نو باید من د دین د مانوی طرف نه ډیر خوان واخلو. زه به تا ته یو قصه وکم، سی لنډ خب قصه به درته وکم، اشاره به وکم، نور نو د ډیرو قصو ډیر قصې لرم، خو البته د ډیرو قصو وخت نه تا سره. یو ورځ د سی کارو شو چې یو ځای ته یو ملګری سره روان شلو. نو هغه ملګری می د موس خو نو د موبایل زمانہ و، یو چاته زنګ و فلانی زه ته زو دیم را سره دی زه یاد کړم. نو ته باور وکا د سی یو 10 کیلومتر چتللو منګه د دې زینه دو روان شوی وو، او یو 10 کیلومتر چې تللو نو 150 ملګری شلو. او دا ځوانان چې یو مم نه پیژنده، ټول د پوهنتون الکانو، دا سړی چې ما سره و دا د پوهنتون استاد و، د الکانو ټولو د دې لپاره زموږ مخې ته راوتلي وو. یو پل سره به 15 کسه ولاړو، بل سره به 3 کسه ولاړو، بل سره به 2 کسه ولاړو، بل ځای کې به 15 کسه ولاړو، موټرې به خپلې ورسره وې. نو موږ هغه چا سره چې مېلمانه وو هلته چې رسېدلو، نو بیخي ډېر خلک شلو. نو دا ټولو ځوانانو دا غوښتل چې موږ د دانش وګورو. نو ما هغې ته همدا خبره وکړه چې ګورئ، زه پوهېږم چې تاسې ما ته نه یې راغلي، دغه کوم دانش چې تاسې وینئ دې ته نه یې راغلي، بلکې تاسې هغه دانش کتابخانې ته یا دانش خپرندوی ټولنې لیدلو ته راغلي یاستئ. یعنی زما لیدلو ته نه، بلکې زما د کار لیدلو ته راغلي یاستئ. نور خو زه یو عادي سړی یم، ما نه تاسې ټول ماشاءالله تکړه استئ، باسواده استئ، لوستي استئ، په خبره پوه سي. یو بل ورځ یو چا سره لاړم د یو چا مشکلو، نو مشکل داسې و چې یو قاضي سره کار بند، نو قاضي ما څه پېژند، قاضي سره خو زما کار نه وي، زما خو لیکوال شاعر سره کار وي. نو قاضي ته وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب. نه قاضي هېڅ لفټ رانه کړ. قاضي فکر وکړ چې دانش صاحب دی، نو زه څه وکړم چې دانش صاحب دی. هېڅ مونږ سره داسې ډېر په کبر خبرې وکړې. دې سړي ته مې کتل چې و سړی تاسو دغه ته راوستی یم، نو زه ورته اشاره هم کوم چې هلکه ما سلس پکې مه مې یادوه بار بار، هغه ما نه پېژني. ته بیا وایې چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب دی، هغه وایي زه څه وکړم. نو زه ورته داسې تروې تروې ګورم، اشاره کوم او غصه یم. بالاخر دې کې یو همدغه دغه کې و، دې کشمکش کې و چې څلور پنځه ځوانان راننوتل، د دې قاضي زامن او وریرونه یو داسې دا چې راننوتل. نو دی کوم کورس ته تللي و، انګلیسي کورس و مازیګر، نو هغې نه بېرته راغله، کتابونه یې لاس کې دي. نو دې سړي ورته وویل دا چې د چا کار بند، ورته مجبور و. نو بخنه غواړم، دی به دا زما مرکه م اوري. خو پر حال نو دې سړي ورته وویل چې دا دغه دی ځوانانو، دا دانش صاحب او دانش تا دی. نو بس راغاړې وتل او ډېر خوشحاله شولو. پلار ته ویل ته پوهېږې، کور ته لا ننوتل، زمونږ د چاپ یو زمونږ چاپ شوي کتابونه د دانش خپرندوی ټولنې اتلس کتابونه یې راوړل. نو پلار ته وایي چې دا دغه سړی دی چې دغه کې ده. نو هغې نه پسې پلار بیا نرم شو، بیا دې سړي ته وویل چې والا ستا کار مې نه کوه، خو زه دا زمنو مې اوس دومره دغه وکړ، نو انشاءالله سبا راشه ستا دا مشکل به حل کړو. نو زمون کار داسې معنوي کار دی. نو ما چې کوم خلک پیژني یا ما سره مینه کوي یا ما سره ملګرتیا کوي، نو هغه زه خود همدغې نه خوند اخلم.
څه فکر کوئ د پښتو ادب په اړه، چې د پښتو ادب چې دی دا په دې پیړۍ کې څنګه مخې ته ځي، که شاته را روان دی، پرمختګ کوي که نه؟
خټک صاحب، پښتو ادب خو په هر صورت د دومره ستونزو سره سره، د دې جنګونو سره سره، مونږ یو ګټه دا وکړه چې زمونږ خلک نورو هیوادونو ته کډوال شول، لاړل، نړیوال ادبیات ولوستل، نړیوالو ژبو سره آشنا شول. یعنی مونږ په هغه ځای کې ولاړ نه یو، مونږ سفر کړی دی، مونږ مخکې تللي یو، او مونږ به تقریبا مخکې لاړم شو. مجموعا زه پښتو ادب ښه ارزوم چې انشاءالله ښه دغه به وشي، ځکه زمونږ ګڼو لیکوالانو چې مخکې مې وویل چې ژبې زده کړې، نو هغې ډېرو غټو غټو کتابخانو ته، نړیوالو کتابخانو ته لاسرسی پیدا کړ، هلته لاړل، وکتل، ریسرچ یې وکړ، کار یې وکړ، ډېر داسې شیان راووتل، راسپړل کېږي، ورځ په ورځ چاپېږي چې هغه تر اوسه پورې نه و راوتلي او زمونږ خلکو ته نه و رسېدلي. خو یوه هیله ده که لږ ځوانان د اوس دا څه شی ورته وایي چې دا نوې ټکنالوژي راغلې ده، چټ جی پی ټي او دا نورې ګوګل او دا قصې، لږ د دې کاپي او پیسټ نه ډډه وکړي، نو دا به ډېره ښایي. ځکه چې کاپي او پیسټ زمونږ ټوله قصه خرابوي، نه را سره نړیوال مني او نه را سره راتلونکي ځوانان مني. نو هیله ده چې زمونږ اوسني ریسرچران، زمونږ اوسني لیکوالان دې له مثبت اړخونو نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
اگر چې دا ستاسو شخصي انټرویو نه ده چې مونږ تاسو نه پوښتنه وکړو چې تاسو کله پیدا شوئ، بیا مو څه وکړل، دا خو داسې تاسو د کاري یعنی د کاري ژوند خبرې دي که نه؟ خو په دې کې دغه پوښتنه هم مطرح کېږي چې تاسو دومره لویه حلقه لرئ د ملګرو، د مینهوالو، د پېژنګرو خلکو، نو حتما به مو سیاست کې هم چېرته برخه اخیستې وي که نه؟ نه مو د اخیستې، سیاست مو بدې شي. دلته خو داسې اوازې وي چې تاسو یو وخت کې ګوندونه هم جوړول.
هو خټک صاحب، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه، د سیاست خبره مو کړه. دا د الفت صاحب یو مشهور شعر دی چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي. زما من داسې یو احساس و را سره، یعنی زه که دومره درته ووایم چې خوشبختانه یا بدبختانه، هر څه چې ورته وایي، په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی او ستر شوی یم چې هغوی له سیاست سره او له اجتماعي قصو سره او ژوند سره او د دې سره یې سروکار و. ځکه زما پلار تاسو ته معلومه ده چې نه نه نیم کاله په چرخي کې بندي شو د کمونستان وخت کې. نو هغې نه مخکې، یعنی زه د شپږ پنځوسم کال نه د اووه پنځوس نه مخکې د دغه سیاست او دې قصو سره آشنا وم او پوهېدلم، احساسولم دا خبره. نو سیاست داسې شو چې یو وخت کې په د دیارلس سو ما خو دا فکر کوم چې دا کتاب زه چاپ کوم، نو دې کې به دوه خبرې، یو خو به دایي چې قصې به وګټم، بل به دایي چې پیسې به هم پکې وګټم. نو دا خو یو بحث. یو وخت زمونږ د افغانستان په دغه کې داسې یو حالت راغی چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ، نو مجاهدین لاړل داخل تنال ته چلاړل بس دا احمد محمود سره محمود لا غبل سره وابل بل سره په جنگ شول جهاد او دین او دا قصه او دا ټول پات شو یو بد حال شو کابل کې به مثلا په یو کوڅه کې دی او چا پچای و په بل کوڅه کې به بل سوګو دوستم دی او ګلبدین دی او داغه دی دا ربانی دی او دا مسعود دی او دا خلیلی دی او دا قصه پکې شروع شوې سیاف دی او فلانی د فلانی په سر کې میخ ټکوه او فلانی د سه وکړو فلانی دا قصه روان شوې نو موږ ډیر خفه شولو دی یو ځوان په حیث د یو افغان په حیث زه ډیر خفه شوم چې د یو مسلمان په حیث چې دا ولې موږ خو دغه د دې دین په نوم باندې موږ جهاد وکړ کور کې شهیدان ورکړل بندیان هم ورکړل څلور کاله ما ټوپک ګرځو نو دا بالاخر دا دې ته خبره راغله نو بیا زما سه ملګري وو هغې سره کېناستلو چې موږ په کومه لاره کولی شو چې مثلا د دغه حالت مخه ونیسو یا د وطن ته خدمت وکړو نو زمونږ ټولو ملګرو چې موږ هغه ناست وو هغې دا یوه خبره وکړه چې موږ کولی شو چې سیاست کې دخیل شو چې په سیاسي دغه کې کار وکړو سیاسي سرک باندې کار وکړو موږ خپل ټولنې ته خپلو خلکو ته یو خیر ورسو نو ما ورسره ومنله مال صحیح ده بس د دې دغه به څنګه وي نو زمونږ یو ملګری هغه ویل چې ما سره هم دا طرحه شته او زه دغه یم زه هم په همدې فکر یم دا ستاسې په فکر یم او بلکې تا سره طرحه نشته او ما سره طرحه هم شته د دې دغه نو موږ ویل چې صحیح ده ته دا طرحه ولوله بله شپه ولیکه او بله شپه به یې دغه واورو ټول نو موږ پنځه شپږ ملګري وو دا طرحه هم واورېدله ټول اوکې کړه ورسره چې صحیح شو یو نوم هم کېښوده چې دا بیا وروسته هغه نوم بدل کړه د ودان افغانستان په نوم هم دا دغه کړه نو موږ فیصله وکړه چې دا د دیني قصې او دا دغه قصې چې دا کمونیستی قصې او دا نور په دې وطن کې نه چلیږي ځکه چې دین هم دین په دین په نوم چې راغلي و هغه یې موږ ولیدل چې دغه د خپلو کې جنګیږي او دغه حال یې جوړ کړی دی او دغه کمونیستان هم چې ویلې چې دا موږ به مزدور ته کار کوو پلانای به کوو دیم خوند نه کړو راځئ داسې یو منځنۍ لاره خپله کړو چې نه ډېر دین سره ټکر ولري او نه دین سره ډېر تړلی یعنې په دې یعنی منظور دا چې د چا په نوم او په ایډیالوژۍ باندې دغه ونه کړو تجارت او سیاست ونکو نو موږ داسې یو منځنۍ لاره غوره کړه
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
Oh.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون پځای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
سب چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو
سب چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو
یو وخت تاسو په خپل ملګرو باندې نږدې انډي ولانو باندې د دوی خاکی مولیکل یا د سی خاکانامه مضمونونه مولیکل هغه لړۍ ودرېدلې دا که دوام لري
هغه لړۍ چې ما به د پخوري ادونه فیسبوک کې نشر کړل بیا موږ راټول کړل هغه مې پاغه مې کار کړې نورم هغه کې څه موږ چې راټول کړیو بیا زمایو ملګری سره دغه هغه سه ګډوډ راټول شو بیا اوس لګیا منظم میکړل انشاء الله که ژوندو هغه به چاپم کو نور مم د کابل یادونه په نوم باندې مم یو لړۍ شروع کړې ده خو زه لږ دې ورځو کې دغه واته میاشت یو کال لسی لک په یو بله برخه کې مصروف یم نو که ژوندو بیرته به هغه لړۍ هم شروع کړو د کابل یادونه کابل کې هم چې بیا د پېښور نه پس چې خپرندوی ټولنه کابل ته ځي هلته څه ویني هلته څه کېږي هلته ورسره څه کېږي هلته څومره ستونزو سره مخ کېږي څومره تیندکونه خوري څومره پرمختګ کوي څومره نوي خلکو سره آشنا کېږي څومره زاړه ملګري له لاسه ورکوي دا ټولې خبرې به انشاءالله که ژوندو په راتلونکي کې ستاسې مخې ته کېږي.
ها دانش صاحب نو خپه نشه خو په تاسو باندې یو تور دی چې دا ادبي مافیا ده چې د دوی په خوخه څوک لیکل کوي هغه که هیڅ لیکوال هم نه دوی ته لوی لیکوال جوړ کی کتابونه هم چاپیږي غونډه ته هم بلل کیږي او ډیر مطرح شي پر ځای کې خو که څوک د دوی له نظره چپ راشي یا ورسره ورانه شي نو بیا که هغه ډیر خلیکوال وي هم نو خراب کی بیا هغه کتابونه هم هغه شان نه چاپیږي او خلک راغواړي هم نه د دې تور په اړه څه وایي تاسو؟
خلټک دا دا وسوم نو زه لکه چې دا دغله رمه ده ځینې خلک وي پاچایانی او ځینې پاچا سازي کنه نو زه که لیکوال نه یم لیکوال ساز خو ضرور یم دی نه به نو زه څه انکار وکړم ډېر به ځان هم ښه سړی کوم نه البته دا ستونزه به لرمه خو دومره به هم نه وي لکه څومره چې بیا خلک داسې چې پیشنه په شمخان هم جوړوي که نه نو یو څه به راکي ده دا عیب به راکي وي یو څه یعنی لیکوال به نه یم خو لیکوال ساز به یم یا شاعر ساز به یم خو خیر لږ دې دا خلک هم انصاف وکړي دومره ډېر تیمان دې را پورې نه تړي او یو څه به زه هم خشم داسې به هم نه وایم چې داسې سپین باز یم دا کارونه هم کړي دي والا خدای دې معافي وکړي زما یو ملګری و هغه ته به م ویلې چې ګوره زموږ ځان قدان به هم ډېر سخت دي ځکه موږ هم داسې قصې کړي دي چې موږه کې ګودام کې نه شي کولی نو شته موږ هم ستونزه شته دي دا زمانه مه
د پښتو ژبې لوی او مشهور او انقلابي شاعر رحمت شاه سایل ستاسو نږدې ملګری دی څه خاطرې لري چې زمونږ اوریدونکي واوري؟
سایل صاحب خو زمونږ ډېر خوږ ملګری دی مشرم دی زما خو ځکه خوښ دی زما په دې طبیعت کې هم داسې لږ یاغیتوب او داسې لږ انقلابیت شته دی ګرچې خپله دومره خاص دغه نه یم خو زه کله کله ملګرو ته وایم چې خپله که ډېر نر نه یم خو نر سړی مې ډېر خوښېږي یا په دې معنا چې اوس ښځې خپه نه شي چې دا نر په کیسه مطلب شو ځکه چې یو وخت سیناګل ویلي و چې زه ښځه ښځه یم نو ما بیا ورته وویل چې صحیح ده ما لیکلي ورته چې دا سیناګل ډېره نره ښځه ده نو هغې وویل چې نه زه ښځه ښځه یم نو چې داسې یعنی زما هغه د بغاوت نه مطلب دی یا انقلابیت نه مطلب دی دا که زه خپله نه یم نو زما بل سړی چې بیا دغه کوالټي لري دا جوهر لري نو بیا مې خوښېږي نو سایل صاحب مې هم په همدې خوښ دی خاطرې خو ډېرې دي سایل صاحب سره خو یوه خاطره یو وخت کې کابل ته سیمینار ته لاړو ناس نه یو چې سایل صاحب غوسه دی نو زه لګیا ملګرو ته کوټې تقسیموم چې دې کوټه کې ته راشه او دلته ته راشه او دلته ته نو ډېر سخت مصروف ما شپتا ویا کس شاعران می بیولی دیو اغه سره مصروف ما نو دی کی اوسړی راغی چې تراش مړه سایل سیب ډیر غصه ده مال ول هغه ته ما اول هغه ته کوټه ور کړو ډیره خ کوټه می ور کړه خزه ده او خ پاک ور سه منظم ور سه وینا کنه هغه ډیر غصه ده ته زه ده اوس دا نور ملګری مم داسې دین تا ته معلوم دی چې 15 شپتا شاعران یو ځای کینو هغه دغه خوشالول او هغه سنبالول نو سایل سیب تراغلم په دې خپل ټول مصروفیت کې سایل سیب تراغلم څه چل دی سایل سیب خیر شه یاره وای دا څه کابل دی سړیا دا اوس کابل دی دی کې تورې پتی نشته دی او کابل مال سایل سیب دلته د کابل دی د مرغې پېم په کې شته تلک صبر خو کز دا خلک زی په زی کم اوس سایل سیب چرته صبر کوي د خلکو ته ویل هم دا د الیزونو کې ولاړ ملتا سلک صبر لاندې ښکته شوم نو هلته دا څه شي چای او دا تورې چای مې قطعې راوړل او د سایل سیب ته مې ورکړه چې ور مې کړه ما ته یاو کنه یاره دغه شی درله وایم
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
صاحب شاه صابر چې دی یو ډېر لوی نوم دی د پښتو شاعرۍ هم او د نقد هم ځکه چې خپل هغه د ډاکټورا تیزیس چې هغه هم په دغه باندې او نقد باندې او د علم په لحاظ سره هم ډېر پوه سړی و تاسو ډېر نږدې ملګری وو د انسان په حیث او د یو لیکوال او ادیب په حیث تاسو دغه په اړه څه نظر لرئ
ډېر جالب سړی و خدای دې وبخښي ډېر پښتون سړی و او ډېر عجیبه انسان و موږ خو په پېښور کې داسې کله کله به هم زړه دغه شو چې یاره موږ مهاجر یو یا موږ صاحب شاہ کی یو کار ہو چھے ہر جمعہ با کتاب خانے تراتے نو اول غک بیدا کو چھے یل کاسا دا سا خوشتا نا سا مسئلہ خو نشتا بایلے نا بس خیر دے او کبرا نگے نو بیا بے ٹیلیفون کو او منگم یو سالور پینزز علی چھے دا سی مشکل سر مخشوی ہو بل چاہتم ندیوے لی صاحب شاہ تا با مویلے واغا با ما تویل چھے رازا چھے زو بس دوارا زو دا مشکل بخدے حل کی هغه به چلاړو یا به حل شو یا نه خو مقصد صاحب شاه به خپله منډه نه سپموله ډېر ښه انسان و خدای دې وبخښي او جالبه خو دا وه چې په دې وروستیو کې چې وفات کېده نو اخري دوه شپې ما سره وې ما نه چې لاړ نو یو شپه کور کې وکړه په سبا باندې وفات شو زوی مې ورسره و ماشوم هغه وخت کې دا سنگر ماشوم و دا مې ورسره و ما سره یې دوه شپې وکړې هغې نه مخکې یو دوه جمعې مخکې د سترګې اپریشن کړی و هغه ما سره و چې اپریشن نم راوستم ما سره یو شپه دوک صاحب شاه زما ډېر خوږ ملګری و موږ یو ځای ډېر کېناستلو ډېرې خبرې هم کولې ډېرې جالبې قصې لرو یو ډېر ستر کار د یو ډېر ولسی کار د خدمت کار مخکې که او زه پکې شریک کړم په هغې کار کې هغه ویل چې زه خپله که دا کار کوم او نشم کولی ځکه زما که زه داسې خبرې وکړم نو هغه زما دپاره مسله جوړېږي نو خبرې به ده ما ته ښودلې او کولې به ما نو بیا موږ هغه کار مخکې ویوړو اوم کو ډیر کامیاب پروسه وا شاهو دا کتاب ما چاپ کړه او په پښتو ادب کې تحقیق او تنقید
عمر دراز مروت په پښتو شاعرانو کې ځنګړې ذکر چې بیسواد او خو بیا هم په لسګونو خپل او پردي کتابونه چاپ کړي دي تاسو ډیر نږدې ملګری وو سیدونه زمونږ د اوریدونکو سره شریکول غواړي
مروت صاحب کې یو خصوصیت چې په خبر ته براته نو هغه به ویل چې دلته بل څوک د سینشته چې زور سره شپه وکم او زما ور سره شپه تیر شي نو هغه به کله چې زما ملګری نو هغه وخت کې بده راغې یو کتاب په ما باندې چاپ کړی و اول وختونو کې چې راغې نو کاروان صاحب یې پېژندلی و هغه وخت کاروان صاحب رالېږلی و دی چې دلته لاړ شه او دی به در سره مرسته وکړي دی چې راغې نو هغه ډېر داسې کلیوال او داسې صحیح داسې یو قسم مشکوک غوندې سړی و هر شي ته یې داسې په هر څه باندې به هغه نه دغه کېده ګرمېده او نه به انډیوال کېده نه به راته پې باندې نو ما سره چې یو کتاب نیمې چاپ کړو زه یې ولیدلم نو بل ځلې چې راغې نو ما ته ویل چې تا سره خو زما ولګېدله او زه چې چا سره ملګرتیا شي هغه بیا نو هغه دې خدای وبخښي چلم بس که د تمباکو چلم نو ما ورته ویل چې نن شپه ما سره کور ته لاړ شه نو وای چې نه تاسې خو ما ورته ویل زه اجره لرم بیخي مشکل نشته راځه چې ځو نورزي ته مې وویل زما ترور زوی و نو هغه ته مې ویل چې ته دا چلم ځان سره یو دانه وخلا د دغه نه جنگی پورا کې خرسيږي جنگی پورې نه چلم ویسا او تمباکو ویسا او کور کې کېدا چې داس ملما راځي چلاړ دا چلم یو کتر ډیر خوندې ورک نو بیا به زمونږ مغه نه پس ډیر خان دیوالی شو ما ورته یو چلم ګودام کې ساتلې او یو مې په دغه کې ساتلې او کور کې ساتلې نو بیا په خبر کې ما سره شپه کوله یوازې او بیا دې رستیو کې سعد الله فطرت په نوم یو زمونږ استاد ملګری چو هغه منډیوال شو هغه سره به مې یو نیمه شپه ما نه به اجازه اخیستله بیا بالتم ته کابل تم سو سو زلی بوت داس شاعریم کړی وه چې د سندرغاړو دی ویلې هغه چاپ نه کړه هغه باندې یو قسم شرمېده ویل چې نه هغه ورکې که هغه مونږ تم نه ویلې هغلته محلي سندرغاړو د شعرونه ویلي هغه داسې غیبه کړله وی ژوله هغه به نو بیا داسې و چې کتاب به کتابونه به ما ورته چاپول بیا به ده وړل په هغه سیمه کې به ده خرڅول دغه بنو مثلا نصرای نورنګ او د کوټ ناخواته د سیمه وه نو دلته به ده کتابونه خرڅول بیا نو هغې کې به بیا چې کله به کتاب خرڅ شو بیا به ما ته زما پیسې بېرته راوړلې خپلې به یې واخ نو بیا داسې یو وخت راغی چې دی مونږ افغانستان ته لاړو هلته هغې ځینه مې هم د ده کتابونه چاپول زمونږ یو څانګه وه په پېښور کې نو کتابونه به هم چاپول ده ته نو دی درې لکه اتیا زره کلدارې زما قرضدار وه بېچاره نو ما ته یو وخت زنګ ووهه د دغه نه د روغتون نه وایي چې زه ناروغ یم او زه پیسې زه قرضدار یم دا مې راوړي دي او ډاکټرانو راته ویلي چې ته ډېر سخت ناروغ یې کینسر شو بېچاره دا دغه کینسر شو د معدې او که داسې شي نو ویل چې ته دا پیسې څنګه درکړم چا ته ورکړم او څنګه ما ورته ویل چې نه کاره مروت صاحب محترم دا پیسې ستا شوې درته مې بخلي دي او زه کوشش کوم چې نور یم درته ولېږم نو ما ملګرو باندې هم غږ وکړ مطیع الله باسین زمونږ یو ملګري هغه مرسته وکړه نورو ملګرو خارج نه مې یو ملګري نیم نو ما ورته یو درې څلور لکه کلدارې نور یم دغه کړې او څلور لکه کلدارې مې د یونیورسټي بوک ایجنسی مالک انعام الله لالا ته مې وویل چې حافظ صاحب ستاسې ورور حافظ صاحب پروفیسر صاحب هغه ته مې وویل چې ته ورشه یونیورسټي بوک ایجنسی ته انعام الله لالا نه څلور لکه روپۍ واخله او مروت صاحب ته ویسه په شیرپور روغتون کې دی اور سره مې اسیر منګل صاحب ته وظیفه ورکړه چې ته ورشه چې مروت صاحب ناروغه دی زه نشم درتللی نو تاسې زما په نمایندګي اور سره زمونږ انقلابي مشر ملګری نظیف لالا نظیف خان لالا هغه ته مې وویل چې ځان ورسوه سړی په روغتون کې دی او خراب نو دا درې ملګري حافظ صاحب به ورته کور کې یخني پخول او ښوروا او دا ډوډۍ او دا به ورته حافظ صاحب راوړله ځکه چې حافظ صاحب په یونیورسټي کې اوسېده او نظیف لالا او دغه اسیر منګل صاحب ورسره و پروفیسر صاحب نو دا درې کسان ورسره ول او څلور لکه روپۍ مې ورته راوړلې انعام الله لالا نه واخیستې رایې وړلې یونیورسټي بوک ایجنسۍ نه نو هغه نورې پیسې مې مونږ ورته وبخلې نو خدای پاک کارونه چې د پیسو نه پاتې نه شو د تکلیف یعنی پیسو خبره نه وه که د پیسو خبره وای نو مونږ نور هم پیدا کولی شوې اسانه وې پیسې خو ده ته خدای پاک دومره عمر ورکړی و چې بس تر دغه ځای پورې ورسېده بیا دی وفات شو نو چې وفات شو زما د ملګري حافظ صاحب او نظیف لالا ورسره تر دغه پورې لاړل د ده کور پورې کلي پورې بیا هلته ډېره ستره جنازه شوې وه دا د کلی خان وای چې بیا مونږ چې ملګرو دا خلکو چې ویلې وای د کلی خان جنازې ته وای د دې خلکو جنازې ته نه راځي خو وای بیا راغلی وویل چې دا څنګه سړی دی دا مونږ اوس پیژنده دا خو ډېر خاص سړی دی کابل نه کې خلک پیژني او کابل نه ورته خلک راځي او دا هغه خان دی څه پیژنده چې دی څوک دی خو مروت خو هغه مروت چې رقیب که هر څه دی خو بیا هم عمر دراز مروته د یار د سترګو انتخاب ښه په جای کړی دی بس ژوند نیمګړی دی خټک صاحب
ډېره مننه دانش صاحب ماشال رډیو ته د وخت ورکول او خوشاله اوسئ
ښاغلی خټک صاحب مننه له تاسې مننه نړۍ مننه چې ما ته هم دومره غوږ ونیو زما ژوند مو راوسپړه ما ته هم ډېرې خاطرې را یادې کړې ډېر لری لری بوتلم تاسې د کارکونکو د راډیو د کارکونکو د اوریدونکو د ټولو نړۍ مننه کور ودان
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش مرکه تاسو واورېده اوس خپل کوربه راشد خټک ته اجازه ورکړئ ناشنا سترګې زوره ورې لري ناشنا سترګې
زوره ورې لري زور یې لاسکه زور یې لاسکه जादूगरे लरे जादूगरे लरे नाशनास्त्र गे जोरवरे लरे
ओ مینا بخوری او خوری وشی سما اوستا مینا بخوری او خوری وشی سرکی وڑے وڑے خبرے لرے وڑے خبرے لرے چڑکے وڑے خبرے لری بڑے خبرے لری زوری لا سکے زوری لا سکے جادوگرے لری جادوگرے لری ناشناستر گے زور ورے لری زور ورے لری
مشال رادیو ده.